دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه برېښنا عمر خلایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه اورئ د خبرونه په پایل کې د دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
ویان سید سلیمانچا د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د کنګل شو پیسو له جملې نه د 280 میلیون ډالر د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی د مالی د وزارت ویان احمد ولی حقمل پروند شنبې پورس امریکا غکته ویل چې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق یا RTF نه دغه پیسو خوشی کول د طالب چارواکو او یو لوړپوړي امریکایي هیات ترمنځ مخامخ مذاکراتو نتیجه وه. حقمل هله څرګند کړه چې په راتلونکي وخت کې به نړیوال بانک نورې کنګل شوې پیسې هم آزاد کړي. په عین وخت کې له افغانستان سره د هند بشري مرستو لومړی برخه پروند شنبه پورز د لندې یا قوس په شلمه په ټرکونو کې کابل ته ورسول شو. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې په دغه موادو کې 14000 کیلوګرام د ماشومانو دواګانې هم شامل دي چې په کابل کې بعد اندرا ګاندی روغتون ته ورحواله شي. هند سمو د مخ کې له افغانستان سره د 50000 ټنه غنم او د کورونا د کوینونس او بای ناروغي د مخنیوي لپاره د 15000 ډوزا واکسینو ژمنه کړې و. تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی. پاکستانی چارواکو ویل دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالو د خیبر پختونخوا د ټانک په ضلع کې یو پولیس وژلی دی. پاکستانی طالبانو د حمله له حکومت سره د یو مشتنی اوربند پاتې رسیدو نه ورسته کړی دا په داسې حال کې چې له ایران، روسي او چین سره د متحده ایالاتو او لیدوزو هیوادونو تشنج زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پروند شنبه پورس د جی 7 د ډلې د بهرنیو چارو وزارت په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د برېټانیې د لیورپول په ښار کې جوړه شوې ده. د غونډې په پیل کې د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر میرمن لیستروس د جی 7 پر ډلې باندې چې د امریکا، برېټانیې، فرانسې او جرمني په شمول د نړۍ وو پرمختللي صنعتي هیوادونو په کې غړیتوب لري غږ وکړ چې د مطلق الانانۍ په خلاف په یو موټی توګه مبارزه وکړي. د امریکا غږ د خبریال د ریپورت لمخې غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې روسیا د یوکران له سرحدونو سره څیرمه د خپلو نظامي قواو ځای په ځای کولو ته دوام ورکوي او د امریکایي استخباراتو د معلوماتو لمخې ممکن چې د راتلونکي کال د جنوري په پیل کې پرې نظامي ارغل وکړي. له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه او هم په برما کې د نظامي کوزتا په تعقیب د وروستیو پیښو په اړه سلا مشورې وشوې. پاین وخت کې د رویټرز خبري اژانس د ایران د دولتي اژانس ارنال قوله د شنبه پورز ریپورت ورکړ چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویل دي چې تهران په ویانا کې د نړۍ د ستر طاقتونو سره په مذاکراتو کې جدي دی. اژانس د یو لړ پوری اروپאי مامور له قوله هم ریپورت ورکړ دی چې مذاکرات په سمه لوري روان دي خو د وروستۍ موافقې له لاسه کول نه مخکې د یو شمیر مهمو نقطو په باب خبرې اوس هم دوام لري. د لیبیا د انتخاباتو کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لیست پرول زندولی دی. د انتخاباتو کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ ترڅو چې په یو لړ حقوقي مسایلو باندې موافقه حاصل شي نه د جمهوری ریاست د کاندیدانو لیست بخپور نکی. کمیسون د پخوانی دیکتاتور معمر القذافی د مشر زوی سیف الاسلام په شمول د 15 کاندیدان نمونه مخکې رد کړو خو د استنافی محکمه سیف الاسلام ته په انتخاباتو کې د ګډون کولو اجازه ورکړه. دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د فلسطین د خودګردان ادارې یا پی ایل ای د مشر محمود عباس په خلاف د عامو فلسطینیانو قهر او غصه ورځ په ورځ زیاتیږي. فلسطینی رای ورکوونکو پرون د شنبه په ورځ په محلي انتخاباتو کې رای واچول. شپږاتیا کلن محمود عباس چې د فلسطین د الفت سازمان مشر دی د هغه د لیډرشپ یا مشرۍ په اړه د عامو فلسطینیانو ریفرنډم یا ټول پوښتنه ګڼل کیږي. د کولومبیا د پوز یو شتو پوخانیو سیمن سبانو ټول سيزي پوخا د حکومت زدي اغيانو په خلاف د نظامی عملیاتو په دوران کې د 220 ملکیانو د تختولو، غایبولو او وجلو زمواري په غاړه واخسته. هغه دا اعتراف د سولې او د انتقالي عدالت د ټریبیونل یا اختصاصي محکمه په مخ کې وکړ. په دې سیمن سبانو کې د پوز پوخانی جنرال هم شامل لې. په دې تور وجه شیو چې لیاغيان سره پټ اثباتات ساتل. دوه ژورنالیستان چې د 2020 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده، دیموکراسي او د نړۍ امنیت ته د هغو خطرونو په خلاف خبرداري ورکړ چې د غلطو او درواغو معلوماتو او اطلاعاتو د خپرولو لامل رامنځته شوي دي. فلیپینی ژورنالیست ماریا رئیسی او روسی ژورنالیست دیمیتری مراتوف ته د نوبل د سولې جایزه د ناروې پایتخت اوسلو کې د ځانګړو مراسمو په دوران کې د جمعې په ورځ ورکړل شوه. د فلیپینی ژورنالیست ماریا رئیسی په وینا، دیموکراسۍ ته غټ خطر هغه وخت متوجه کیږي چې درواغ او کاذب معلومات ثقه او رښتیا وګڼل شي. د روسي ژورنالیست دیمیتری مراتوف په وینا، بشري ټولنه په یو نوي خطرناک دور کې داخله شوې. دوه حمله کوونکو چې ماسکونه یې اچولي وو د سه شنبه په شپه د کیوبا په پایتخت هوانا کې پر آزاد ژورنالیست مابل پایز باندې د هغې په کور کې حمله وکړه، په مخ او څنګلې ټپي کړه. د امریکا په جنوبي ایالت کنټاکی کې تیر شپه توپانی غلغلو له امله څه د پاسه 50 کسان مړه شوي دي. توپان په برابر 200 میله اوږدا علاقه کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده. د ایالتي گورنر اندی بشیر پوینا د دغه ایالت په ټول تاریخ کې دا بدترین توپان و. له بلې خوا د جمعې په ماښام د ایلونای په ایالت کې توپانی غلغلې له امله د امازون د تجارتي شرکت چت والوته، یو دیوال یې راولوېد، سلطنه کارګران د دیوال لاندې شوي دي. او په متحده ایالاتو کې د ساړه ژمي پر رسېدو سره د اپر لیکس یا سترو تالابونو په شاوخوا ایالتونو کې د واورو توپانونه پیل شوي دي. چارواکو دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده، ممکن چې په لویو لارو کې یو زیات شمېر ډرایوران په واورو کې بند پاتې شي. د خبرونو پای.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د دې خبرونه لومړی مطلب. د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د بشری مرستو لپاره د افغانستان د بیا رغونې د صندوق څخه د 280 میلیون ډالرو د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کړای، او دا اقدام په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ د وروستیو بحثونو نتیجه ګڼلې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو هم د پریکړه ستایلې ده. پامو کړې په دې اړه د کابل څخه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د بشري مرستو لپاره د افغانستان د بیا رغونې صندوق RTF کې د کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو ته خوشی کېدو، او د امریکا د مالی وزارت لخوا له بهر څخه افغانستان کې خلکو ته د بانکونو لاري د شخصي پیسو د لیک د اجازه پریکړې سهیلي او ویلي دي چې دا پریکړې په دوه کې طالبان د اسلامي امارت او د امریکا د حکومت د اساسو ترمنځ د روسي شو بحثونو په نتیجه کې شوې دي. د مالی وزارت وایي احمد ولی حکمل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې دا اقدامات به په راتلونکي کې د نورو کنګل شوو پیسو خوشی کېدو ته هم لاره پرانیزي.
دغه پریکړې چې دي دا د تیر دوه هفته مخکې په قطر کې زموږ او د امریکایانو د مخامخ بحثونو نتیجه ده. نړیوال بانک د افغانستان لپاره یو صندوق لولي، د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق یا په انګلیسي کې AFTF ورته وایي، چې هلته تقریبا 1.5 میلیارد ډالر موجود و. دولت افغانستان سرمایه مرسته سره وایي، خو د دې تحولاتو وروسته نړیوال بانک هم هغه پیسې کنګل کړې، او اوس دا دی پس له ډېره وخته په دې توانېږي چې هغه پیسو څخه 280 میلیونه راځي و بشردوستانه مرستو لپاره. دا یو ښه ګام دی.
احمد ولی حکمل ویل چې د خوشی شو پیسو اندازه دومره مهمه نه ده، هغه څه چې مهم دي د چینل پرانیستل دي چې کېدای شي په راتلونکي کې زوري پیسې هم د کنګل کېدو څخه خلاصې شي. د مالی وزارت وایان د پریکړې اغېزې د دغه هیواد په اقتصادي وضعیت هم مهمې وګڼلې، او ویل چې افغانستان د مطلقې انزوا څخه اوس وتلې دي.
که څه هم اوس هغه نسبت اقتصادي مشکلات ته کې اغېزې کمې دي، اما د دې لپاره موږ هرکلی کوو، ورته خوشاله یو چې یو چینل خلاص، یو هغه د مطلق منجمدوالي د موضوع څخه ووتو، یو چینل خلاص.
امریکا او په داګس په 15 کابل ته طالبانو د نوټلو یو ورځ د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه، چې له امله د افغانستان بانکي سیستم د سقوط د ګواښ سره مخ شو. د امریکا د حکومت د دغې پریکړې له امله له بهرنۍ هیوادو څخه د بانکونو له لارې افغانستان کې دننه د خلکو شخصي حسابونو ته هم د پیسو لیک رالیږ د ځنډ سره مخ شو، او بانکونه دې ته اړ شو چې خپلو بشریانو ته د هغوی د امانتونو څخه په ډېر محدود ډول پیسې په تدریجي ډول په اونۍ کې یو ځل ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم دا دواړه پریکړې صحیح دي، او هیله ښودلې چې دغو اقداماتو وروسته به د افغانستان بانکي سیستم بېرته د عادي کېدو پر مخ لاړ شي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکاغه ګاشن راډیو ته وویل چې دا به بانکونو ته د دې فرصت ورکړي چې بېرته عادي حالت ته وګرځي.
موږ دا استقبالو، هیله مو دا ده چې نور پیسې هم آزاد شي. زه فکر کوم چې د دې تاثیرات د افغانستان په اقتصاد باندې مثبت دي، او نه تنها په عمومي تجارت او وارداتو صادراتو او تولید باندې، بلکې په بانکونو باندې هم. په دغه بد حالت کې چې زموږ بانکونو قرار درلود او د خارج سره هیڅ نو تماس نه درلود، دا به هم په حرکت راولید. او زه فکر کوم چې د دې پیسو لیگل را لیگل شخصي حسابونو ته دا به په اقتصاد باندې ځکه تاثیر وکړي چې دا کوم دولتي پیسې نه دي، او زه دې باور یم چې دغه اقتصادي ماشين به په حرکت راشي.
د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته افغان سوداګر هم په بهر کې د مالونو د اخیستو لپاره د بانکونو لارې پیسې دشي انتقالولې، چې له امله یې د اړتیا وړ موادو ته دننه په هیواد کې تقاضا زیاته شوې او د خوراکي توکو په ګډون د اړتیا وړ موادو بیې ډېرې لوړې شوې. د حکومت په نوم د کابل اوسېدونکو دا ګڼي چې دا شوي اقدامات ممکن په دوامدار ډول د اقتصادي پرمختګ لپاره حل لاره نه وي.
خو دا هم موږ په نیک فال نیسو، د افغانستان له نوي حکومت سره دا د کار پایل ده، او موږ هیلمند یو چې نړیواله ټولنه امریکا متحده ایالات په دې برخه کې ګړندی ګامونه واخلي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي.
د پانتولیا وساس خبر خوشکی وای شخصي حسابونو ته د بانکونو لارې ته پیسو لیک ډیر مهم دی، او دا ځکه چې د بشري مرستو او انکشافي پروژو افغان کارکونکو تر اوسه نشي کولای چې د بانکونو لارې خپل معاشونه ترلاسه کړي، چې دا پریکړه د ستونزه هواره او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغاني ارزښت ورځ تر بلې را ټیټيږي. د افغاني د ارزښت د غورځېدو د علتونو او بیرته په خوده درولو د لارو چارو پاړه زموږ همکار ګالیا رانا نورستانه واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مستشار کاغلی سفی الله دلاور سره مرکه کړې ده.
دلاور صاحب، ولې د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانۍ بیا راټیټيږي؟
نو ملمنو او تاسو درنو لږه په سلامونه درناوي د دې موضوع د اهمیت په خاطر او دا چې تاسو په اکثریت خپل دې موضوع ته تشویش کیږي، تر هغه وکړم چې دا تخنیکی مسائل په معنا جبه واسي شي. د افغانۍ درځ کې په ټول کې د هر ملي کرنسي درځ د لاسور کول او اساسي لټنه متعدد دي. زه به پلان د توګه څو اساسي موارد ته اشاره وکړم. تر ټولو مهم د صادراتو کموالی دی. متاسفانه نن سبا افغانستان څخه تو محدود کوته زمون صادرات چې د ملي کرنسي د ثبات او د اوچتوالي بنسټ ګڼل کیږي نشه حساب مقابل کې د واردات جاتواله. بل غدي لتي نن سبا یوازې تا د چونکو بهرني او تولیداتو باندې اتکار، حتی موږ خوراک لپاره هغه موارد را واردو چې ټول کال زمون بزګر په غو باندې اختوي او هغه تولیدوي. متاسفانه د یخچالونو د نشټون او د یو منظم برنامه د نشټون له لاسه هغه توبي کې پرزان قیمت باندې د او فلورل شي او یا هم فساش، او بیا په جمعي کې موږ هغه خوراکي مواد بیرته په لوړه بیه باندې واردو. همدارنګه د پلي سیاست نشټون یا ضعف، متاسفانه تر څو چې ما کتلې بل څو میاشتو کې د ما د افغان فیلني چارواکو له افغانه د پلي سیاست په حق له هیڅ هم نه دی اورېدلی. او زه یې همیشه ویب سایټونه تعقیبوم، اما لوسی هم نه. همداراز په دې برخه کې د ټولو مهمه ونډه د افغانستان مرکزی بانک ادا کوي. بیا هم په ډېر تاثر سره د مرکزی بانک د اړوند د ټولو اساسي بنسټ دی، لکه څنګه چې ما وویل اقدامات په دې برخه کې هغه هم نشته سن. مرکزی بانک کولای شي د پیسو په ارزښت کولو، د کریډیټونو یا اعتبارونو په رامنځته کولو او د سود پر ځای د اسلامي بانکاري د اصولو له مخې خلکو ته پیسې په واک ورکړي، تر څو د اقتصاد څرخ چې اوس په ټپه باندې ولاړ دی دغه ګردش پیل وکړي او بیرته افغاني خپل ارزښت ترلاسه کړي. دې ترڅنګ د نور موارد هم شته، لکه د سوداګر او سرټ بازارونو چې فیصله غوته پلیچرز وایي یا خاص کوم کې د غول حفا بازار کې د 1000 روپۍ پلور، دا ټول هغه موارد دي چې متاسفانه
مننه کوم. دلاور صاحب یو پوښتنه د خلکو په ذهن کې وزداده چې په خوا به سره د افغانیو ارزښت ثابت ساتل کېده، او اوس ولې دا وضعیت د کنټرول وړ نه دی؟
دیر حکومت کې د پیسو د ارزښت کولو لپاره مرکزی بانک د نور لنډمحالو او د اوږدمحالو برنامو ترڅنګ دوه سیاستونه درلوده چې لومړی د لیلام لارې د ډالرو او افغاني پیر او پلور وو او دویمی د دولتي ارزښت لرونکو پانو یا کپیټل نوټس پیر او پلور. دی اوریدونکو مهمه پوښتنه کړې ده، موږ هم د مشکلاتو د بیان ترڅنګ باید همیشه حل لارو ته توجه ولرو. د افغانیو د ثبات لپاره باید دوه ډوله برنامې یا کړنلارې ولرو، یو یې اوږدمحاله ده او بل یې لنډمحاله. اوږدمحاله برنامو کې چې په اصطلاح یو دایمي حل ته د معضلې یا د ستونزې لپاره، هغه دا ده چې افغانستان باید د مصرفي اقتصاد پر ځای پر صنعتي اقتصاد باندې بدل شي، د پانګونې لپاره زمینې برابرې شي، ښه حکومتوالۍ منځته راشي، کار اهل کار ته وسپارل شي، د سترو پروژو لکه د ټاپي ټاپ داساون چوزان او بغیره دغسې ډېرې پروژې سي ابتدایي کار پیل شوي او نورو پروژې عملي سي، تر څو افغانستان ته بهرنۍ کرنسي یا په ځانګړې توګه ډالر منځته راشي. د هغه تر څنګ د عام ولس ملاتړ مهمه ده، چې عام ملاتړ په ولس ملاتړ وکړي او پیروکلور همیشه په افغانیو باندې وکړي. خدای شي دا اوږدمحاله تګلاره ده او په وخت بنیسي او دا هم جوته ده چې حکومت اوس په دا حالت کې نه ده چې وکولی شي زده کړنلارې به په مکمل توګه عملي کړي. ضروري ده چې هغه لنډمحالو تګلارو ته زه به یو څو نمونو ته اشاره وکړم. یو لیدنه چې دوی د خپل پولي سیاست مطابق عملي کړي چې حل لار داسې نور هیوادونو کې په داسې حالت کې د سود کچه لوړي او یا هم د آزاد بازار د عملیاتو د لارې حکومتي پانګیزې پانې خرڅلاو ته وړاندې کیږي، یا هم په بانکونو کې د زیرمو بدلون او د بانک نرخ تغییر سره ستونزې حل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانی غړو د وژل کېدو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان د رپورت تر خپرېدو وروسته د امریکا په ګډون یو شمیر غربي هیوادونو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو وژنه غندلې ده. یادو هیوادونو د یوې اعلامیې په خپرولو په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو بیا د بشري حقوقو د څار سازمانونو راپور او د غربي هیوادونو ادعاوې رد کړې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو د طالبانو لخوا د افغانستان د پخوانی حکومت د پوځیانو وژل غندلې دي. متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې، برېټانیې، جاپان او یو شمیر نور هیوادونو لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې لیکل شوی:
موږ له محکمې پرته د پخوانیو افغان پوځیانو د وژلو او طریقه کولو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو سازمانونو لخوا راپور ورکړ شوی دی.
اعلامیه زیاتوي دغه ډول کړنې د بشر له حقونو څخه جدي سرغړونې دي او د طالبانو لخوا د عمومي افیو اعلان سره په تضاد کې دي. دغه هیوادونو په افغانستان باندې له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د افیو عملي کول یقیني کړي او باید د ټول هیواد په کچه د دوی د افرادو لخوا رعایت شي. خو طالبانو نن یک شنبه د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د صحرایي محکمې او وژنو په اړه د لویدیځو هیوادونو ادعاوي او د بشري حقونو د سازمانونو راپور رد کړی دی.
دا راپورونه وې د اغانې په اسناد او شواهد ولاړ نه دي. موږ دغه ډول راپورونه ردو، دوی سره کا اسناد او شواهد ورسره وي، د موږ سره دي شریک کی. اسلامي امارت عام عف وکړی دا او هغه خلک چې هغه سلګونه مجاهدین په شهادت رسولي وو، عام خلک وجلې دي ولسه وجلې ده، اوس هم د کابل په خار او په ولایاتو کې د امن ژوند کوي. هغه ته هیڅ ډول کوم غواخ متوجې نه ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان تیرونه یو ریپورت خپور کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانی سرتیرو د وژلو و څلوي پیخي مستند کړی دی. دغه سرتیری یا طالبانو ته تسلیم شوی وو او یا هم د طالبانو لخوا د اگست د میاشتې له نیمای څخه د اکتوبر تر وروستۍ پورې نیول شوی وو. اما تورې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې انځورونه خپاره شول او وویل شول چې ګواکې طالبانو په هلمند ولایت کې د نوی جان په نامه یو ځوان د فیسبوک د یو پوسټ له امله وژلی دی. دغه کس ورور شریف الله امریکا غږ دی وسنګ ته وویل
په دولت کې وظیفه درنی په سیاست زما د ورور شهادت هم دغه وجه سول چې یو فیسبوک پوسټ یې وکړي چې معلمانو تاسې د دې طالبانو سماش غواړي هغه خپل زیرا ټولي دا خو دولت دی دې کا بچي غواړي بچي کوي بچي لوړ غټ زړه غواړي او سلا غواړي پر ولس باندې شفقت غواړي ولس پر سر لاس تیرول غواړي موږ خو ولس بیچاره زما ورور خوار بیچاره دکاندار وو.
د روان میلادي کال د اگست میاشتې په 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغانستان جمهوري حکومت او پوځ رنګ شو او ګڼ شمېر افغانانو د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې له هیواد څخه د وتلو هڅه وکړه. یواله دغو کسانو افغان قاضي مسکا ده چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته یې ځان پټ کړی وو او اوس یې له افغانستان څخه 1000 مایل لري په برازیل کې نوی ژوند پیل کړی دی.
کله چې هغوی حکومت ونیو ټول مجرمین خوشی کړل. په خبرونو کې ښکارا شول چې ټول مجرمین له زندان آزاد شول او هغوی هغه بندیانو چې مونږ بندیان کړی وو بنان مونږ د هغوی لخوا تهدید شوی وو.
په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو له امله په لسګونه زر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. نړیوالو او سیمه ییزو بنسټونو د مرجوب لید اکثریت برخې پر طالبانو اچولې خو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د امریکایي پوځیانو لخوا هم عام افغانان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی امیر خان یو لوغو کسانو دی چې درې کاله مخکې د خپل کلی په جماعت کې د امریکایي ځواکونو په بمبار کې خپل خی لاس او خی غوږ له لاسه ورکړی دی.
او خوږی نور جګیدام ګیدام د دې شوالم نو تاسې په او بل دا رامن تاسو ولې غوڼه ورسته وروره ته بیا د سپټال دی سپټال ته منډه ده دی ته وګه تر یو کال پورې یو کال مګر د ما زخمونه یو کال کې روس
کته هم امریکا اوس په بشپړ ډول افغانستان وتلې او یاد هیواد په قطر کې د طالبانو له استازو سره پر راتلونکي کې د تعامل په څرنګوالي بحثونه پیل کړی دي. سمیع الله جلال زئی د امریکا غږ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندې صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
زه په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې د پاره شپږ ورځنی کمپاین چې د نوومبر په 15مه پیل شوی وو د جمعې په ورځ پای ته رسیدي. سکال په افغانستان کې په رسمي ډول د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د نړیوال کمپاین د ملاتړ د پاره کومه غونډه نو جوړه شوه. د خزو د اقونو فعالانه وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سکال د خزو ستونزې زیاتې شوې دي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې اړه د خزو د اقونو د یوې فعال میرمن تورپیکی مومند سره مرکه کړې ده چې د مرکه په سر کې له میرمن مومند د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د سګنی کمپاین په اړه پوښتنه کړې ده. چستا سپامورت را راوم
په یو بهراني حالت کې دی امر اقتصاد له هازه او خزه دې رسوند سره مخه لاسو غریوان دي د دې تعلیم او سپورې معلوم نه دی د سپورې دې تاغه ماشون او امتیازات نور کول کیږي د اقتصادي وضعیت بهراني ډیر زیات سخت نو د نورو کلونو په پرتله به سکل زیاتره د کمپاین حمایتي او د ټولو تر غوغو ورسیږي د مسولینو تر غوغو د امارات مسول نړیوال ټولنې چې هغه کانوستونه هغه پریکړه چې د نړیوال هڅه کوي دا غي د تطبیق نه جدي نظارت وکي او د افغانستان د خلکو په حالت باندې خپل ځان خبر کی چې د تسیو نورین روان دي خو وضعیت ته پاملرنه وشي او د دې د حالت نه باید خبر شي او هغه کوم مرست چې دی هغه ته نورم د دوام ورکي او لازیاتي کی
په افغانستان کې خو ځي تللی دي د انجینر په مخ باندې او خزي د پټلون ته د کار نه منل شوی دي تاسو دا څنګه ګړی
طبعا دا خو دلته د خزو حقونه تر پخو لاندې شوی دي په دې اساس کې او موږ غواړو چې امارات هغه وادي چې کړی دي په کله کدوې دا وادي کړی چې موږ غواړو چې موږ دا تصمیم لرو او دا پریکړه مکړی دا چې مکتبونه بیا پرانیزي دا چې موږ دا یو کال فرصت لاس ورکو دا دې د خوشنۍ ځای موږ دا دې یعنی دا هغه ته شته چې دا بر پوله کېږي نه ځکه یو کال تعلیمي کال ډیر یو مهم کال دی دا د درسونو لړۍ د ځکهونکو نه پات شو خو بیا هم هیله مند چې په راتلونکي پسرلي کې اولین اقدام چې کېږي خوانځي پرانیستل شي اوس موږ تاسو ګورو یعنی مسؤلیت شته دی د نجونو ته او خزینه او ته ښوونکو ته هغه کارمندان د دولت چې دي چې دوی په مطمئنه فضا کې لر چې خپل د وظیفو ته خپل کارونو ته او دې دوام ورکړي اده خل دغه کار دوام پیدا کړي چې بیا په نصاب کې تغییرات راشي کومه پالیسي تغییرېږي اما وظیفتا باید د خپل کار ته خپل دغه ته وظایف تلر چې دغه وقفه دغه ته شي ډک شي
ترنو او ویډونکو دا خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لاندیز یو ځل بیا
ویان سید سلیمان شاه د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د کنګل شو پیسو له جملې نه د 280 میلیون ډالرو د خوشی کولو د اعلان هرکله کړی دی د مالی د وزارت ویان احمد ولی حقمل پرون د شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق یا RTF نه دغه پیسو خوشی کول د طالب چارواکو او یو لوړپوړي امریکایي هیات ترمنځ د مخامخ مذاکراتو نتیجه وه حقمل هله څرګنده کړه چې پراتون کې وخت کې به نړیوال بانک نورې کنګل شوی پیسې هم آزاد کړي په عین وخت کې له افغانستان سره د هند بشری مرستو لومړی برخه پرون د شنبه په ورځ د لندې یا قوس په شلمه په ټرکونو کې کابل ته ورسول شو په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې په دغه موادو کې 14000 کیلوګرام د ماشومان دواګانی هم شامل دي چې په کابل کې بعد اندرا ګاندی روغتون ته ورحواله شي هند سمو د مخکې له افغانستان سره د 50000 ټن غنمو او د کورونا د کوینونس او بای ناروغۍ د مخنیوي لپاره د 50000 ډوزا واکسینو ژمنه کړې و تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگټن ناوړی پاکستانی چارواکو ویل دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالو د خیبر پختونخوا د ټانک په ضلع کې یو پولیس وژل دی پاکستانی طالبانو د حمله له حکومت سره د یو مشتنی اوربند پاتره رسیدونه ورسته کړی دا په داسې حال کې چې له ایران روسي او چین سره د متحده ایالاتو او لیدو هوادونو تشنج زیات شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د شنبه په ورځ د جی 7 د ډلې د بهرنی چارو وزارت په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د بریتانیې د لیورپول په ښار کې جوړ شوی دا د غونډې په پیل کې د بریتانیې د بهرنی چارو وزیر میرمن لیستروس د جی 7 پر ډلې باندې چې د امریکا بریتانیې فرانسې او جرمني په شمول د نړۍ و پر مختلفو صنعتي هیوادونو په کې غړي توپ لري غږ وکړ چې د مطلق الانانی په خلاف په یو موټی توګه مبارزه وکړي د امریکا غږ د خبريال د ریپورت لمخې غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې روسیا د یوکران له سرحدونو سره چیرما د خپل نظامی قواو ځای په ځای کول ته دوام ورکوي او د امریکایي استخباراتو د معلوماتو لمخې ممکن چې د راتلونکي کال د جنوري په پیل کې پرې نظامی ارغل وکړي له ایران سره د هواد اټومي پروګرام پاړه او هم په برما کې د نظامی کوزتا په تعقیب د روسي او پیخو پاړه سلام مشورې وشوې پاینې وخت کې د رولټس خبري اژانس د ایران د دولتي اژانس ارنا له قوله د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویل دي چې تهران په ویانا کې د نړۍ د ستره طاقتونو سره مذاکرات کې جدي دي اژانس د لوړپوړي اروپאי مامور له قوله هم ریپورت ورکړی دی چې مذاکرات په سمه لوري روان دي خو د روسي موافقې له لاسه کول نه مخکې د یو شمېر مهمو نقطو په باب خبري اوس هم دوام لري د لیبیا د انتخاباتو کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لیست پرول زندول دي د انتخاباتو کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ ترڅو چې په یو لړ حقوقي مسایلو باندې موافقه حاصل شي نه د جمهوری ریاست د کاندیدانو لیست بخپور نکي کمیشن د پخوانی دیکتاتور معمر القذافی د مشر زوی سیف الاسلام په شمول د 15 کاندیدان نمونه مخکې رد کړو، خو د استیناف محکمې سیف الاسلام ته په انتخاباتو کې د ګډون کولو اجازه ورکړه.
درنو اوریدونکو، هم دې سره زموږ خبری خبرونه پای ته رسیدي. لدین وروسته د امریکا غاک آشنا دری خبرونه پیلېږي. هیله ده مون سره اوسئ. الله مو ملک.